السلام علیکم په افغانستان کې د سهار ته بجې شوې زو امید زیرمل مو یوې بلې خبرونه ته هر کله کوم خبرونه د افغانستان یو شمیر په خوانی سیاسي نو او چارواکو د افغانستان د فدرال غوښتونکو شورا ته نوم لاندې سیاسي خوځښت اعلان کړ په دې شورا کې د جمهوریت ریاست د مخکنی دویم رسال سرور دانش په ګډون د پارلمان یو شمیر غړي او په خوانی چارواکي شامل دي په تیر شپه په یو انلاین غونډه کې د افغانستان په اوسنی وضعیت اندېښنه او خود ویل د بدلون لپاره به سیاسي مبارزه وکړي د شورا ته د خبرو پر مهال د جمهوریت ریاست مخکنی دویم رسال سرور دانش له طالبانو غوښتنه وکړه چې فدرالیزم ومني طالبان حکومت تر اوسه د دې غوښتنې په اړه خبرګون نه دی خودره خو وړاندې د دې ډول سیاسي حرکتونو اعلان ته په ځواب کې دوی امتحان ورکړي ناکامي څیرې بللې دي د ایران د انرژي وزیر وایي ایران د هلمند اوبو له حق څخه د مناسب استفادې لپاره له قانوني ابزارو کار اخلي د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې علي اکبر مهرابیان دا څرګندونې پرون په یو کانفرنس کې د دې غوښتنې په ځواب کې کړي مهرابیان ویلي د هلمند اوبو د حق په اړه د 1450 کال تړون یوه نړیواله معاهده ده چې عملي کول یې اختیاري نه دي د ده په وینا تهران د دې تړون د عملي کېدو موضوع څاري او په وینا ایران ته د طالبانو یو پلاوی د خپل سفر پر مهال د دې تړون د عملي کولو ژمنه کړې ده ایران د انرژي وزیر ویلي روسي وروختونو ته پام سره د هلمند اوبو د حق موضوع تعقیبول دغه وزارت په لومړیتوبونو کې راځي نن د فبروري 4مه د سرطان ناروغي نړیواله ورځ د ملګری ملتونو وای په نړۍ کې له هر 15 تنو یو یې په خپل ژوند کې له سرطان ناروغي سره مخ کیږي د ملګرو ملتونو سازمان په اکسپانا نن سهار لیکل شوی اټکل کېږي چې تر 2050 کال بعد د نفوس د زیاتېدو د تنباکو زیات مصرف چاغوالی او ککړې هوا له امله سرطان ناروغي د 2022 کال په پرتله و او یا سلنه زیاته شي د طالبانو حکومت په 2022 کال کې ویلي وو د سرطان د ناروغۍ دروي زره پیښې له دوی سره سب دي او په هماغه کال د دې ناروغۍ له امله د 14000 کسانو د مړینې خبر ورکړی وو د پاکستان حکومت هلته د میشتو ثبت شوی یو افغان کډوالو د اوسېدو د مودې د غزولو منځوري ورکړې ده د پاکستان لنډمهاله کابینې د پریکړه د قبایلو او سرحدونو چارو وزارت په غوښتنه کړې ده د پریکړې پر بنسټ په پاکستان کې د کډوالۍ یا پروف اف رجستریشن کارډونو موده د روان کال د مارچ میاشتې تر ختمېدو پورې غزول کیږي د پاکستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر مرتضی سولنګي پرون د ازادي رادیو مشال څنګه ته د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې پریکړه شوې ده خو په اړه یې ډېر معلومات نشته په پاکستان کې د ثبت شویو افغان کډوالو د کارډونو موده تیر 2023 کال په جون کې ختمه شوې ده د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنري وایي په پاکستان کې دا مهال شاوخوا 14 لکه راجستر شوي افغان کډوال میشت دي د حماس تنلارې ډلې تر ولکې لاندې د غزي روغتیا وزارت پرون شنبه ویلي په مخکنۍ یو سلی رسو ساتونکو کې روان جګړې له امله لږ تر لږه 100 کسان وشل شوي او 115 کسان ټپیان شوي دي د وزارت د جمعې په ورځ هم د سلی رسو ساتونکو پر مهال د 112 کسانو د وشل کېدو او د 143 کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړو د دې وزارت په خبره د اکتوبر میاشتې لومه په غزي تړانګه کې ټول ټال 22238 فلسطینیان وژل شوي چې 50% یې ښځې او ماشومان دي او 14225 نور ټپیان شوي دي خو خپلواک سرچینو د غشمیري تایید کړي نه دي په غزه کې دا جګړه اوس له هغه پیل شو چې لومړی حماس او نور تنلارو ډلو د اکتوبر په ما پر اسرائیل په حمله سره 1200 کسان وژل او 240 نور یې یلغمل کړل او روسي پرونشان په سوریا او عراق کې د امریکا د متحده ایالاتو د هوایي حمله په باب د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د عاجل غونډې غوښتنه وکړه د ملګرو ملتونو کې د روسي د دایمي استازي لومړي مرشال دیمیتری پولینسکي پرون په ټولنیزو شبکو لیکلي پر سوریا او عراق د امریکا د حملو عمله سوریا او خوندیتوب ته د ورپېښ غواخ په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د عاجل غونډې غوښتنه کوي دا په داسې حال کې ده چې امریکا متحده ایالاتو او برېټانیا د خپلو متحدینو په ملاتړ د یمن تیره شپه هم په د یمن په د حوثیانو پر ضد ګډ عملیات کړي دي تاسو ازادي رادیو ته وګیاست درنو اوریدونکو د دې خبرونه لویه برخه تاند چانګ او درسي سات پروګرامونو ته جلا شوی خو لمړی څورا پور نو واوري د افغانستان په څبان دي شو ولایتونو کې درنو واور ورختونو غني لاري تړلې او نن هم په څو ولایتونو کې د واور او باران دورې دوه اټکل شوې ده په همدې حال کې پرون سال د سالنګ ویلا رحم د تګ راتک پر مخ وته اړل شو او خلکو ته ویل شوې چې تر بلی خبرتیا پورې پر دې لار تګ راته غونکړي پر خو د طالبان حکومت له خلکو وغوښتل چې د وچکالۍ د ختمېدو لپاره د واور ذخیره کولو لپاره مټي بدوي
د افغانستان په ډیر شو ولایتونو کې د درنې واورې او بارانونو ورېدو کلیوي خو خلکو ته د شکل زیری ورکوي خو په موقت ډول د ګڼو ولسوالیو لارې تړلې دي دغه واورو په بدخشان، غزنی، پروان، بامیان، دایکنډي او نورو ولایتونو کې د ځینو ولسوالیو لارې تړلې دي. د سالنګ لوی لار هم چې د افغانستان نه شمالي او شمال ختیز ولایتونه له کابل، ختیځو او جنوبي ولایتونو سره نښلوي، پرون سهار بیا د ترافیکو پر مخ وتړل سو. د بغلان لپاره د طالبانو امنیه قومندانې له خلکو غوښتي چې تر بل اعلان پوري پر سالنګ تګ راتګ ونه کړي. دغه لاره د تیرې چهارشنبې ماښام هم د ترافیکو پر مخ تړل سوې وه چې د پنجشنبې سهار بیرته پرانیستل سوه. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی وایي چې د درنې واورې له کبله د ګڼو ولسوالیو لارې تړلې دي. د دغه وزارت ویان مولوي محمد عبدالله جان چې په ملا جانان سائق مشهور دی په یو ویډیوي پیغام کې چې رسنیو ته لیږلی ویلي، د خلکو په مرسته د تړلو لارو د پاکولو هڅې روانې دي.
د دغه واوري له امله په بدخشان، دایکنډي، بامیان ولایتونو کې ځینې ولسوالیو لارې په شمول د کوتل اجیګک، اقربت، دادګه او سالنګونو عمومي لار په موقت ډول تړل شوې ده. د دغه لارو د پاکول د ټولګټو وزارت، کلو پراختیا وزارت د خلکو په همکاري دوام لري.
شغلی سائق وایي وزارت یې د احتمالي خطرونو د مقابلې طرحه برابره کړې او د عملي کېدو په حال کې ده. د پوینا زیانګالو ولایتونو ته خوراکي او غیر خوراکي مواد هم رسول سوي چې پر اړو کسانو به وویشل سي. په همدې حال کې د طالبانو د اوبو او برېښنا وزارت له خلکو غوښتي چې تر مځکې لاندې اوبو د زیاتوالي او د اوبو د بې ځایه مصرف د مخنیوي په موخه په کوڅو او کورونو کې واوره د جذب وړ ځایونو کې زیرمه کړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا ویلي، افغانستان په تیرو څه باندې دریو کلونو کې له سختې وچکالۍ سره مخامخ و چې په 2021 میلادي کال کې اندازه 9.5% و، خو په 2022 میلادي کال کې 4.8% ته زیاته سوه. د افغانستان په بیلابیلو برخو کې خلکو وروستیو اورښتونو ته خوشي شولې ده. د کاپیسا یو اوسیدونکي چې خپل نوم یې نه دی اخیستی، تیره شپه ازادي راډیو ته وویل
تا فعلا کې ساعت 8 شب است،
تر اوسه چې د شپې 8 بجې دی. د کاپیسا په نجراب ولسوالۍ کې واوره د ورېدو په حال کې ده. ته خدای شکر چې شاو برکتناک واوره ده. هله لرو دا واوره د هوا د زغونتیا سبب سي.
د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت وایي د کابل لنړیوال هوایي ډګر د الوتکو تګ راتګ په عادي ډول روان دی او د الوتکو د ځغاستې لیکي پاکي سوي دي. د وزارت اټکل کړي چې نن یک شنبه به هم د سالنګ لوی لارې په ګډون په بدخشان، تخار، کندوز، بلخ، پروان، بغلان، پنشیر، کاپیسا، کابل، لوګر، پکتیا، نورستان، لغمان، غزنی او ګڼو نور ولایتونو کې درنه واوره او تیز بارانونه ووري او په ځینو ولایتونو کې ممکن سیلابونه هم راووځي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
په چمن کې د روان پرلت یا تحسن مسولانو خبرداري ورکړی چې د دولتي ودانۍ ولاري بندوي او هلته د ټاکنو مخه نیسي. پرلت کوونکي غوښتنه لري چې افغانستان ته تګ راتګ لپاره باید د پاسپورت ویزې د لرلو شرط لري کړای شي. د پرلت لسګونو غړو د شپږ دیرشو ساعتونو لپاره د نه خوړو احتساب هم پیل کړی و، خو وروسته یې د قومي مخبرو په منځګړیتوب پای ته ورسوه. په انګور اډه کې هم دې ته ورته پرلت روان دی. تفصیل په دې راپور کې.
په چمن کې دروان پرلات یا تحسن نن 115 ورځ ده، خو داسې ښکاري چې لا هم د ګډونوالو عمده غوښتنو ته پام نه دی سوی. د چمن د سوداګرو د اتحادیې مشر او د دغه پرلات ویان محمد صادق اڅکزي له ازادي راډیو سره په خبرې کې وویل دوی له خپلو غوښتنو تیر سوي نه دي.
موږ خو یو ایجنډا ده چې مثال پاسپورت د قبایلو سرحدي علاقه 100 کیلومتر ده، د افغان گورنر روم دی د کندهار او پرسل کیلومتر باندې، د بلوچستان د گورنر کوروم دی دا سکوئر 100 کیلومتر راځي. نو طالبہ خدا د چې د خلک سره الهکی او موږ ګوس کنټینران مقصد نور شي نه سمول بسرکاري دفتران بندو دا غو مختب کنټینران یزو مال روډ دی دا غا چې کومه د ملیشیا ودانی دا غو مختب کنټینران یزو.
دغه پرلت د زرګونو کسانو په ګډون د 2023 میلادي کال د اکتوبر له 12 روان دی او برخوالي غواړي چې افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې د لرلو شرط لري کړی سي. د پرلت ګډونوالو ازادي راډیو ته ویلي د دغه تحسن لپایل سره د دوی کاروبارونه درې دلی او خلک حتی سوال کول او تار سیوی دي. مخکې پاکستانیانو په پاکستانی شناختی کارت او افغانانو په افغانی تذکری پر دې دروازه تګ راتګ کولای سو. د پاکستان مرکزی او د بلوچستان ایالتي حکومت دا غوښتنه رد کړې چې ګواکې د پاسپورت او ویزې شرط دې ختم کړای سي. په چمن کې د پارلمان مشرانو د پاکستان حکومت ته خبرداري ورکړې کای غوښتنې ونه منل سي د روانو چاکونو مخه به ونیسي. په پام کې دا په پاکستان کې د رواني پنځشنبه په ورځ پارلماني ټاکنې وسی. پاکستان د چمن ترڅنګ افغانستان ته پرتلولو نورو لارو لکه تورخم، غلام خان او انګور اډې هم د پاسپورت او ویزې د لرلو شرایط عملی کړی دي. د جنوبی وزیرستان په انګور اډې کې هم د تورته پرلت روان دی او برخوالي وایي چې د شاوخوا دریو میاشتو راهیسې پرلت وهلی خو حکومت یې غوښتنې نه دي منلي. د پرلت یو مشر جنت میر ساقب پرون ازادي راډیو ته ویلي چې په انګور اډه کې د پاکستاني چارواکو لخوا افغانستان ته په تګ راتګ کې د لګول سویو محدودیتونو له کبله له ستونزو سره مخامخ دي. تر دې وړاندې په انګور اډه کې خلکو د احتجاج په ډول د فروری د اتمې له انتخاباتو سره پریکون یا بایکاټ اعلان کړی وو. لښخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
ډیره مننه چې ازادي رادیو او تر دم غړې پورې را سره وي او سم لښمن سره سم د ازادي رادیو دوه نس پروګرامونه تاندې څنګه او پسې درسي ساعت خبرې کی خاورس
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
د تانې څنګه درنو اوریدونکو سلام هله دا چې خبر وي او ژوند به مو هم په خیر تیری کی ایوی بل خبرونه ته موزه همایون هیواد هر کلای کوم. درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې لومړی د پوهنتون د یو استاد خبرې دراوړو چې په ډېرې سختۍ د ډاکټرا تر کچې زده کړې کړي.
پاره وختونو کې چې زه په خونځي کې او مزه ډېر مزایل براتله مونږ په ډېر سختۍ کې درسونه وایلې. هفته کې به یو ځل داسې کېده چې د مزایل بچکل راغله بس مکتبونه په داسې وخت کې رسخت شو چې هغه به هیڅ ترسخت یې نه وخت نو منډو منډو به مزان کور ته ورسو.
هم دا ډول د خبرونې په بل برخه کې ټکنالوژي ته د ځوانانو په تمایل بحث کوو.
په مجموع کې موبایل یا نور تخنیکی وسایل څخه کار خستل ګټور دي خو باید تنظیم سي او خصوصا د هغو کسانو لپاره سي عمرونه کم دي یا تل سوت څخه کم دي د لپاره باید په پر ډول تنظیم وي.
ډاکټر سید اصغر هاشمی چې د ډاکټرا تر کچې په پښتو ادبیاتو کې زده کړې کړي د محل د کونړ د سید جمال الدین پوهنتون استاد دی. نو موړی په ایران کې زیږیدلی خو اصلي ځای د لغمان ولایت د لشنګ ولسوالۍ ده. په وکلنۍ کې لکړوالۍ بیرته هیواد ته راستون شوی او د لیسې او لیسانس دورې زده کړې په ننګرهار او په پښتو ادبیاتو کې ماسټری او ډاکټرا یې په کابل پوهنتون کې کړي. ښاغلی هاشمی په مختلفو ادبي برخو کې لیکل کړي چې ډېر کارونه یې څېړنیز دي او تر دې د مې شپې ته کتابونه چاپ شوې دي. ښاغلی هاشمی وايي علمي سفر یې اسانه نه وو او ډېرې سختې ګاللې دي چې د ډاکټرا تر کچې زده کړې کړي. نو موړی د خوانځي د دورې د سختیو کیسه داسې کوي.
د خوانځي د دوران کزه ستونزې وم پاغه وخت ستونزې زخت ډېرې وي. انقلاب او د ورځې به په افغانستان باندې پاغه وختونو کې چې زه په خوانځي کې او مزه خت ډېر مزایل براتله مونږ په ډېر سختیو کې درسونه وایلې. هفته کې به یو ځل داسې کېده چې د مزایل بچکل راغله بس مکتبونه په داسې وخت کې رسخت شو چې هغه به هیڅ ترسخت یې نه وخت نو منډو منډو به مزان کور ته ورسو او کور ته بم چې راغلو په کورونو کې به په کوټو کې نه اوسېدلو. داسې هر کور یا وزیر زمینی درلودله چال ته بدوی پټېدل بیا به عمل ته په دې وزیر زمینی غانې کې ناستو. سما خیادی کې زمونږ یو زړه نه و اوس وفات د خدای دی وبخي بس دې بده قران شریف زمونږ په سرونو باندې نیولې. کله کله به بیا دې زمینی کې هم درس ویلې، ځکه زما پلار په هغه وخت کې د پونتون استاد او په مونږ باندې ډېر تاکید کاوه د درس. مونږ چې د ایران نه راغلو یا ولته دا شی چې په ایران کې پاره وخت کې افغانانو ته د مکتب د ویلو موقع نه و، یعنی افغانانو مکتبونه نه شو ویلې. په همدې اساس باندې یا ولته دا شی چې مونږ راغلو افغانستان ته، خو دلته شرایط ډېر سخت وو، د انقلاب نه تښتیدلی او خو بیرته همدغه د انقلاب په شروع کې بیرته راغلو. زه خپله چې په حال کې کوم ژوند کوم، د تیر نه یو ډول کله کله په عذاب اوسېږم، چې هغه هغه د مسافرت د وختونو او همدارنګه د هغه وخت چې موږ ډېر واړو د جنگ او جګړې سره ارتباط لري، خوږې خاطرې د کوچنیتوب ډېرې کمې.
ښاغلی هاشمي وایي کورنۍ لوستې وه، ځکه د جګړې په سختو وختونو کې همدای هڅاوه چې ښوونځی پرې نږدي او خپلو درسونو ته دوام ورکړي. خو نوموړی وایي یاد وضعیت او د لوستو کسانو سرګردانه ژوند یې د زده کړو په اړه ذهنیت یو څه منفي کړی و.
انګیزه خو به د کورنۍ له خوا راکول کېدله. ما یاد وکړله زما پلار د پونتون استاد او د پلار نامه مخکې هم کورنۍ کې د تعلیم او تحصیل مونږ ته یو ډول په میراث پاتې وو. زما نیکه د نن نسل کاله مخکې د افغانستان د لومړنیو دارالمعلمین د فارغینو نه و. په هغه وخت کې د مولوی صاحب حبیب الرحمن د بسرام د دې هم صنفي وو، دوی لومړني فارغین د دارالمعلمینو چې شپږم صنف نه په کابل کې فارغېدل. کورنۍ کې د تعلیم سلسله پاتې وه زمونږ کورنۍ ته، او دوی به زمونږ په خپلوانو کې په هماغه کورنۍ او هلکانو باندې به حساب کوو چې چا به درس ویلو. نو کورنۍ مور او پلار به ډېره انګیزه راکوله چې مونږ باید درس ووایو، تعلیم وکړو، او د مشکلاتو د حل یوازینۍ لار همدغه تعلیم او تحصیل دی. خو بیرته چې مونږ به چاپېریال او ټولنه کتله، په ټولنه کې به نهایت ډېرې ستونزې وي. مونږ پوهېدلو په هغې وخت کې چون فکر دومره داسې نه وي چې سړی دې پې پیش بینیګانې وړاندوینې کولی وشي. ما فکر کاوه چې تعلیم به دومره ښه شی نه وي، ځکه په هغې وخت کې اکثره تعلیم یافته او خلکو ډېر خراب او سخت ژوند درلوده. چې یو ښه مثال زما خپل پلار و چې د پوهنتون استاد و، خو درې او څلور او پنځو او شپږو میاشتو کې به یې دې ته معاش نه ورکوه. شپږ میاشتې وروسته چې ورته معاش ورکړه، هغه به هم 3000 روپۍ وي، چې په هغې به هېڅ نه کېده. خپله زما د کورنۍ ما ته یو فکر راکوه چې که تعلیم ښه شوی نو ولې مونږ دومره سخت ژوند درلوده. نو داسې یو حالات، خو بیا هم کورنۍ به ویلې چې تاسې تعلیم او تحصیل وکړئ. د وخت او زمان په تیریدلو سره حالات ښه شو او دا زمینه سازی وشوه. اکثر ځوانانو خپل تحصیل او تعلیم پوره کړ، او خوشبختانه د خدای پاک بخوخه و چې مونږ هم څومره چې توان و زده کړه مو وکړه.
ممکن ډیر زده کوونکي او محصلان وي چې شرایطو ته په کتو سره باید د زده کړو په اړه ذهنیت بدلیږي، او په یوه مرحله کې خو به دا فکر هم ورلویږي چې زده کړې په در نه خوري او هڅه کوي چې پرېږدي. ډاکټر سید اصغر هاشمی چې په ماشومتوب کې ورته فکر درلود، او زده کړې د ژوند د ډیرو ستونزو یوازینی حل ګڼي.
دا خو انسان خو په تحول کې په بدلون کې دي، او دا چې انسان فکر هم په یو حال نه پاتې کیږي، بهرنی او داخلي جوړښت هم په بدلېدو دی. مونږ په چیرنه کې هم دا خبره کوو چې په ژوندۍ سړی باندې تحقیق مه کوئ، ځکه ژوندۍ سړی په تحول کې دی، په بدلېدو کې دی. رښتیا هم ستاسو خبرې په تایید باندې چې هغه فکر چې ما په وړکتوب کې درلود اوس ډېر بدل شوی دی، او اکثره ځوانان د وړکتوب فکر د هر عمر فکرونه فکر وخت او زمان په تیرېدلو سره بدلېږي. نو تعلیم او تحصیل ډېر ښه شی دی، په هر ډول شرایطو کې باید زموږ ځوانان ترلاسه کړي. هغه څه چې په ډېر سختۍ لاس ته راشي، هغه داغه بیا ارزښت هم ډېر وي، داغه اهمیت هم ډېر وي. او ژوند خو د همدغه مشکلاتو یو مجموعه ده، بغیر د ټول نړۍ چې پیدا شوی د همدغه تضاد د قانون پر اساس باندې. خوشحالي که پکې شته، خفګان هم شته، که سخته پکې شته، خوشحالي هم شته. نو دا باید موږ ومنو چې دا خبرې شته په ژوند کې.
د سید جمال الدین پوهنتون اوسنی استاد سید اصغر هاشمی وایي کله چې د پوهنتون د لیسانس دوره پیل کړه، له لومړي سره یې هوډ درلود چې ډېره خواري به کوي او ځان به اول نمره کوي.
د ښوونځي په دورې کې ما ډېر درس ویلې، سره د دې چې حالات جوړ نه و، ما وخت چې زه ته به وایم او یو ډاکټر اوسېږم. خو د ژوند شرایط داسې شو چې ما 15 کاله درس نه ویلې، د درسونو نه لرې پاتې شلم. خو بیا په تعلیم او تربیه پونځي د ننګرهار کې په 1400 کال کې زه کامیاب شلم، او په 1400 کال کې زه فارغ شلم. او په دغه وخت کې چې د لیسانس دورې محصل وم، په دې وخت کې مې نو کوشش کاوه چې زه باید په خو نمرو باندې فارغ شم. خو مې یادېږي چې دا اول سمستر چې کله درسونه شروع کېده، ما یو استاد ته وویل چې زه غواړم چې اول نمره شم. ما په هغه وخت کې پهلوانی کوله، مطلب زما مسلک په ورزش کې پهلوانی، او ما ډېره ښه پهلوانی کوله. ټولو خلکو د پهلوانی مسلک نه پیژندلم، بیا استاد خم یادی کی راته وی ویل چی د خو پالوانی نه د خو پونتون دی دلته اول مرګی نیول آسان کار نه دی خو ژوند کې زما لټول زوانانو دا غوښتنه ده چې دوی باید د یو ډیر قوي تصمیم درلودونکي وي او هیڅ وخت د یو کار یوی ورځ نه بلې ورځ ته پریک نه کیږي د مثبت فکر خاون وي او هر کار چې شروع کړي په ډیر مثبت فکر باندې شروع کړي هیڅ کله هم نه وي چې زه دا کار نشم کولای ما د وړکتوب نه هر کار چې کوو تصمیم مې همدا شوی چې زه دا کار کوم او کولای شم او هیڅ ډول معنی زما مخ نه شینی ولې دا زما تصور او فکر بیا ما و چې زه د یوې بلې دنیا نه تللی وم د تحصیل په طرف باندې ځکه زه د لسانس د دولسم صنف نه چې کله فارغ شوم زه د لسانس دورې ترمن زما شپږ کاله یو خالیګه و چې د ځینو ستونزو پر اساس باندې ما ونه شو کولای چې زه شپږ کاله درس وایم یو بل کار ته ما انتظار کاوه نو د پونتون نه ډېر لرې پاتې هم خو هماغه اول سمستر نه مې اول نمرګي ونیوله بیا مې ډېره خواري کوله ان تر دې پورې چې ما ته به ځینو استادانو ویل چې ته دونه خواري کوې نو د دې په ځای به دې طب ویل هغوی به دا خبره کوله نو ادبیاتو کې چې دومره خواري کوې نو بیا هماغه و چې پونتون نه چې فارغ شلم په دیارلس سوه اته اتیاوم کال کې کونړ سید جمال الدین افغان پونتون نه وای جوړ شوی اسناد مو ورته ورکړل مونږ یې د اولې دورې هغه استادانو چې بیا مقرر شول په کې په 1438 کال کې او دا جریان همدغه دوام لري تر نن ورځې پورې
ډېرې ځوانان به چې واځي د خوانځي په لوستلو یا هم د لیسانس په کولو سره د زده کړو بهیر پای ته رسوي او فکر کوي چې له دې ورها خو زده کړې کول په کار نه دي خو ډاکټر سید اصغر هاشمی وایي ځوانان به تل د زده کړو بهیر ته دوام ورکړي او ژر دې زړه نه وهي
زه په دې باندې پوهیږم چې زمونږ ځوانان چې کله د لیسانس دورې نه فارغيږي د لیسانس دورې نه ورسته د دوی سره داس یو فکر وی چې تعلیم او تحصیل د دې لامل کیږي چې انسان په یو اقتصادي ژوند جوړ کړي اول خدای ځوانان باید په دې فکر کې شي چې تعلیم او تحصیل د انسان چې دا فکر ژوند جوړ کړي او همدارنګه د یو شي کولای چې ځان او پیژني ټولنه او چاپیریال او پیژني همدا به بس وي یعنی یو ښه انسان شي ضرور نه دی چې د دې وظیفه د تعلیم او د تحصیل په وسیله باندې پیدا کړي دا یو خبره دویمه خبره دا شه چې زمونږ ځوانان د ملون دا خبره ده چې د چابیریال او د وراثت تر تاثیر لاندې کورنۍ په کې ډېر مهم رول لري د مور او پلار تشویق حساونه تعلیم او تحصیل همدارنګه چابیریال په کې ډېر مهم رول لري چې په چابیریال او ټولنیزو حالاتو کې بیا اقتصادي او سیاسي او ټولنیز دا ټول حالات دي چې دا په انسان باندې تاثیرات لري په افغانستان کې د لستون ځینې حیات ډېرې دي کوم چې د کورنۍ سره ارتباط لري وراثت سره او چاپیریال او بل چې د چاپیریال سره ارتباط لري خو ځوانان نن ته مې هیله ده شه چې لسانس دورې نه چې فارغيږي په عین وخت کې دوی سره باید دا فکر موجود وي چې دوی ماستری وکړي او ماستری نه چې فارغيږي باید دوی ډاکټرا وي هغه ځوانان چې ورته زمينه سازي موجود وي په اقتصادي لحاظ باندې کوم مشکل ونه لري د کورنۍ لحاظ باندې مور او پلار سره شاته ولاړ وي خپلوان ولاړ وي نو دوی باید تحصیل وکړي چې زکه تعلیم او تحصیل زمونږ استادو د نجات یو خلاره کېدل شي نن چې څومره ستونزې په افغانستان کې دي په لټونو کې یو اساسي علت هغه د علم او تعلیم او پوهې د کچې ټیټواله ده
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ
اوس چې ټیکنالوژي تر هر کلی او کور ځان رسولی ډیرو کسانو استعمال ته مخه کړي چې ډیرې ځوانان دي په دوی کې داسې ځوانان هم شته چې د کار او زده کړو پر ځای ډیر تمایل لا دې وسایلو سره لري او لا کورنۍ په پټه یا ښکاره ټوله ورځ سترګې موبایل یا نورو برقي وسایلو ته نیولې وي دغه وسایل که څه هم د ځوانانو لپاره ګټور پریوځي خو ډیر استعمال دوی له نورو کارونو او درسونو څخه باسي په ځانګړې توګه هغوی چې عمرونه یې له 30 کلونو څخه ښکته وي دا کابل اوسیدونکو صالحه د خپل خور کې سره تکوي چې شپه ورځ په خپل آیپټ کې مصرفوي
ډېر داسې خلک دي کله چې موبایل آیپټ یا هم داسې نور الکترونیکی وسایل ته لاسرسی پیدا کی په یوه ځای غته یو سم وخت ورته کی یا په سمه طریقه لږه استفاده او کی بارکس په هغه کې مصروف وي او ډېر وخت ورکوي په ورته لکه زما یو خور ډېر خپل آیپټ کې مصروف وي گیم وکه یا مکسونه جوړ کړي یا ډاونلوډ وکه دا خبره دی او دې کې مصروف وي درس هم نه وي او د کور کارونه هم دومره نه کوي
د غزنی اوسیدونکو زاهد سمدزی وای د کورنۍ مشران په خپل اولادونو خیال نه ساتي ځکه هغوی تر درس ډیر تمایل موبایل ته خي.
اوس ځینې ځوانان وینم مثلا د دوی تر اتلسو کلونو سکته عمرونه دي، هغه وختونه چې دوی په مکتب کې په خپلو درسونو باندې فوکس وکړي، خپل درسونه وایي، کورسونه تعقیب کړي، ځینې نورو شیانو باندې پام وکړي. هغوی اکثره وخت په برقي شیانو مثلا تلیفون دی، آیپډونه دي، او ځینې نور شیان چې اوس راوتل دي په هغوی باندې مصروف دي. د مصروفیت د وخت مشکل د تقریبا دوی په ساعتونو ساعتونو باندې هلته مصروف دي. د کورنۍ لخوا یا بیخي د کار ته نه پرېښودل کېږي، یا چې هغوی په پټه لاسرسی پیدا کوي بیا نو ټول وخت په هماغه مصرفوي. که چیرې دغه کار کوي او مثلا په ساعتونو ساعتونو باندې په داسې پروګرامونو باندې په هغه لحظه به شاید د هغه مصروفیت وي، نه یې په ذهن کې د ظرفیت یا خپل کار کې یا په درسونو کې ظرفیت لوړولو برخه ګرځي، هغه نه کاروي، نو بیا دا ستونزه ده. ستونزه یې دا ده چې هم به یې وخت ضایع کړی وي، هم به په درسونو کې پاتې راغلی وي.
خو جاوید اوربل په دې نظر دی چې تنکیو ځوانانو ته باید موبایل ورکړل شي، ځکه د ده په نظر دا له هغوی سره مرسته کوي چې له ټیکنالوژۍ سره بلد شي.
موبایل، کمپیوټر او نورې ډیجیټل وسیلې چې دي، هغه د دې دنیا د پرمختللې دنیا یوه ډیره مهمه برخه ده. کله چې د یو کورنۍ مشر سره موبایل په لاس کې د هغې کورنۍ ماشوم او تنکی ځوان، هغه هم غواړي چې همدغه وسیله استعمال کړي، په هغه کې چې کمی لوبې دي هغه ترسره کړي، او یا ځینې ویډیوګانې او نور شیان چې دي هغه وګوري وویني. نو که کورنۍ وغواړي چې خپلو ماشومانو ته هم دغه وسیلې ورکړي، موبایل په لاس کې ورکړي، نو دا خو د یوې خوا د هغوی سره ډېره زیاته مرسته هم کوي، هغوی لیاقت پیدا کوي، هغوی تکړه کیږي چې مثلا څه رقم د دغه پرمختللې وسیلې چې دي دا څه رقم کاریږي. دا د ماشومانو په ذهني وده کې ډېر مثبت تاثیر لري.
جاوید اوربل زیاتوي که د کورنۍ مشران تنکیو ځوانانو ته موبایل نه اخلي، باید د استعمال چل هم ور زده کړي.
خو ځینې وختونه چې د کورنۍ مشران موبایلونه خپلو تنکی ځوانانو یا ماشومانو ته په لاس ورکوي، هغوی بیخي ډیر په دې باندې محتاط کیږي. نو اصلي خبره دا ده چې د کورنۍ مشران باید خپلو تنکی ځوانانو ته چې کله موبایلونه په لاس ورکوي، هغوی ته د دې موبایل د استفادې هغه لارې چارې هم ور وښيي. وخت باید منظم کی، ځکه کچیرې یو ماشوم یا یو تنکی ځوان د ډیر وخت لپاره پرله پسې ساتونه ساتونه د موبایل ته ګوري، یو خو ممکن د ده سترګو ته تاوان ورسوي، او بل دی له درس او د نور ژوند څخه راګرځي. ماشوم تنکی ځوان باید د دې پر ځای چې ډیر زیات په کور کې کښېني، د خلکو سره باید خبرې وکړي، لوبې وکړي، باید وګرځي، مطالعه وکړي. نو د همدې دپاره کورنیو ته پکار دی چې خصوصا د کورنۍ مشرانو ته چې کله خپلو ماشومانو ته موبایلونه هم اخلي، نو دوی چې موبایل ورکوي باید وخت ورته وټاکي چې هم دومره وخت لپاره ته دا استفاده کولای سي.
سید مصطفی اکبری وایي که ضرورت وي ماشوم ته موبایل ورکول بده خبره نه ده، خو د په وینا داسې موبایل دی نه ورکول کیږي چې د ماشوم د بوختولو لپاره ډیر څه ولري.
ورکړل سي د دې لپاره که چیرته لیرې د کوره درس وایي یا چیرته په کار اخته وي، او که داسې وي چې د ضرورت په وخت کې یا کوم وخت ورته کومه پیښه پیدا کیږي یا په ښار کې کوم یو نارامي پیدا کیږي، خپل کور ته یو احوال ورکوي یا کور د احوال نیسي، کنه د دې لپاره ورته ښه ده چې ورکړل سي او ورسره یې داسې ساده چې داسې مشکل پروګرامونه پکې نه وي، ګیمونه پکې نه وي چې دوی په ګیم چې اخته شي بیا د کار لویږي، د درس نه لویږي. ساده موبایل ورکړل سي د ضرورت په وخت کې.
زاهد سمدزی په دې نظر دی چې د کورنۍ مشران باید خپلو تنکیو ځوانانو ته یو ځانګړی پروګرام ولري چې هغوی موبایل او نور تخنیکی وسایل په سم ډول وکاروي.
لسو کلونو تر اتلسو چې کوم ځوانان دي، دوی لپاره اوس ډېر ښه پروګرامونه په موبایلونو کې شته چې دوی د درس کې ورسره مرسته کوي، مثلا تفریحي بڼه هم لري. که چیرته هغه پروګرامونه پیدا کړي، دا به ورسره دا مرسته وکړي چې په درس کې لږ پرمختګ ولري، او په عین حال کې زده کړه هم کړې وي او ساتیرۍ هم شوې وي. همدا اوس د کانکور لپاره ډېری داسې اپس پیدا شوي دي. مثلا تېره ورځ ما یو پروګرام ولیدی د کوم کورس لخوا جوړ شوی دی. تقریبا د اتنې ونې ټول د کانکورس والونه دی پاینې حال کې کتابونه پکې دي. ما خپل یو په کور کې یو هلک ته غته مې راکته کړ. په هغه وخت کې چې هغه ضرورت وي یا وخت لري په موبایل کې لګیا یا مغه سوالونه کته پورته کوي یا کتاب لولي یا ځینې دغسې شیان چې د هغه په درد خوري هغه پکې کاروي. که دا ډول یا تنظیم کړي یا ځینې دغسې شیان پیدا کړي بیا به یې ګټور وخت مصرف کړی وي.
سلام، زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسولې ده. او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي چې خپل هدفو ته ورسیږي.
دا موبایل کارول تنکیو ځوانانو ته څه پایلې لري او څه ډول پام پرې وشي چې مثبت وکاروي؟ په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې له متخصص حمید حسن سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. حسن صاحب، هغوی چې عمرونه یې له اتلس کلونو څخه ښکته دي، موبایل کارول ورته ښه دي، ګټه کوي که نه؟
په مجموع کې موبایل یا نور تخنیکي وسایلو څخه کار اخیستل ګټور دي، خو باید تنظیم سي او خصوصا د هغو کسانو لپاره سي. عمرونه یې کم دي، د اتلسو څخه کم دي. دې لپاره باید پوره په پوره ډول تنظیم وي. او د ډیجیټل مینیمالیزم اصلا اوس په نړیواله کچه یو غټه موضوع ده، ځکه ټکنالوژي اوس هغه حد ته رسېدلې سي په احتیاط باندې خلک اخته کوي. نو اوس دې شي ته ډیر پام اوښتی دی، خصوصا په پرمختللو هیوادونو کې څنګه لویان او خصوصا کوچنیان د دې ګټه ځینې واخلي، خو هغه د دې زده کړو ته د دې ورځنی هغه د ژوند ډول ته دې ته تاوان ونه کوي. نو په واک کې ورکړل سي، خو تنظیم سي د کورنۍ لخوا، په دغه ډول د ښوونځي لخوا.
څه ډول پام پی وشي چې دغه موبایل د دوی لپاره یا د دوی راتلونکي ته ضرر ونه رسوي؟
له دوو میتودونو څخه کار اخیستل کې دلای سي. یو د دې چې د شې تشخیص د کورنۍ لخوا چې ماشومان څه ډول وسایلو ته اړتیا لري، مثلا ماشومان ته کټاب ورکړل سي او په هغه کې د تعلیم ځین مواد واچول سي، ښه خبره ده. خو د لوړو ورژنونو ځیرکو موبایلونو څخه استفاده دي لپاره نه ده ضروري. نو یو د شې تشخیص. دویم موضوع دا ده، حتی د غټ موبایلونو او یا په کور کې فرضاً پلی سټیشن لرل د ګیمونو لپاره او یا لپټاپ څخه د ګیم استفاده کول، دې ته باید وخت ورکړل سي. مثلا په غرب کې هلته قاعده دا ده، ماشومانو ته په هفته کې یوه ورځ ټاکلې ده، په هغه ورځ دوی بالکل آزاد دي. په کور کې پلی سټیشنونه ورته جوړ کړي دي، په هغه کې دوی ګیمونه کوي، په نیټورک کې وصل کړي دي. نو په هغه ورځ باندې کور بیا دوی ته نه وایي چې ته ګیم مه کوه یا په دې شي ځان مه مصرفوه. خو په نورو ورځو کې ماشومان باید درس وایي او ماشومان په دې شي پوهېدلی دي چې په دې ورځ باندې زه باید له دې څخه کار وانخلم، او دوی ته دا موضوع تشریح شوی دی.
اوس ځینې داسې کسان هم وي کنه چې هغوی موبایل ته ډیر تمایل لري نسبت درس ته، نو څه ډول کېدی شي د هغوی پام لږ دې خواته هم راواړول شي؟
خو دلته دغه دوی خبر دی، خو دا موضوع باید د ښوونځیو لخوا تعقیب سي، ورته وویل سي. په ښوونځیو کې باید په ښوونځیو کې ورزده کړي نن سبا څه ډول ژوند کوي، د ژوند ډول یوه برخه یې دغه هم د څه ډول الکترونیک وسایلو څخه کار واخلي. دویم برخه دا هم د په کور کې څه ډول ماشومان تنظیم کړي. که لویان مثلا خپل وخت نه تنظیم کړی، د ډوډۍ په جریان کې هم فرضاً له موبایل څخه استفاده کوي او د میلمنو لښتون سره سره دوی فرضاً ګیم کوي، بیا ماشومان هم دغه شی عادت اخلي. نو دا ډیره ضرور ده چې ماشوم ته وویل سي او هغه یې وویني چې نور خلک هم خپل وخت په دغه ډول تنظیم کړی دی، بیا دوی هم پوهیږي او هغه کار کوي. خو که دغه سي نه وي، نه په ښوونځي کې ورته وویل سي، نه په کور کې ماشومان مثلا دغه شی په خپل نه کې مرات، نو بیا ډیره سخته خبره ده ماشوم ته وویل سي او هغه خبره هم بیا ومني. ټکنالوژي او د ځیرک وسایلو څخه استفاده یو احتیاط دی، او د احتیاط کنټرول باید صحیح برنامه ریزي او په ډیر ښه ډول باندې دا کار وسي.
خپل تنکي ځوانان څنګه دغه وسایل ښه کارولی شي؟
نو دا کدی ته دغه پوهاوی اول ورکړل سي چې دا شی تاته ګټه لري، خو ډیره استفاده تاته تاوان لري. پیل باید له دې ځای څخه وسي. دا ډیره سخته خبره ده چې ماشوم یا تنکي ځوان په خپل دا درک پیدا کړلای شي د دې استفاده باید زه تنظیم کړلای سم. نو پیل دغه دې سدي پر دې شی وو په حوالے سي له غورسته کدی او زل پر دې پوي سي بیانو د دې داشې ځانته تشخصول اس سي سي د زفرزن له تعلیمي مواد څخه استفاده پکې کولای سم، ځنې تعلیمي ویډیوګانې پکې لرلای سم، مثلا کله کله په معلوم وخت کې فرزن پافته کې اورځي یا دوه ورځې زهر ډول گیمونه پکې کولای سم، مثلا دغه شینه بیا دې هم کولای سي سي استفاده وکي او دا موضوعات تشخیص کړلای سي. مونته د خبر زبیام تکراروم پیل لیدې ځای څخه د کورنۍ د مشان لخوا او دغه سپخونځو کې د استادانو لخوا دې ته وویل سي چې د ټکنالوژي کارول د تاوانونه دي او ګټه هم لري، خو که تاسو دا شی تنظیم کړلای سي او باید تنظیم کړئ.
وریدونکو د تانې څنګه د خبرونه هم دلته پات رسیږي. تر بیا مو په پاک لاس پرم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
سلام او ورځ مونیک مرغه لازادی رادیو څخه درسي ساعت ته مو هر کلی کوم. نن سه شنبه ده او په درسي ساعت کې د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو تاریخ مضمون وړاندې کوو. د دې خبرونه درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسه په همکارۍ چمتو شوی او لازادی رادیو خبريږي. اوس هم د لسم ټولګي تاریخ پلسم ټولګي کې نن د رسول الله صلی الله علیه وسلم له څلورو یارانو دی یو شوند او مبارزه ولولو. نن به د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په اړه ولولو چې څنګه په اسلام مشرف شو او د جنگي فعالیتونو ترڅنګ د خلکو د ملاتړ او اعتماد ترلاسه کولو لپاره څه وکړل. د درس ډیره برخه د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ پر خلافت ورچوله ده.
په دې لوست کې د حضرت عمر فاروق رضی الله عنہ د نسب، شخصیت، بریاو او د هغه د خلافت د لاسته راوړنو په اړه معلومات ترلاسه کوو. لومړی ورځو د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په باره کې مهم او اړین معلومات ترلاسه کوو. د اسلام دویم خلیفه و. اصلي نوم یې عمر بن خطاب او د فاروق او عادل عمر په نومونو ملقب دی. د عام الفیل په 14 کال د قریشو په یوه شاغلې کورنۍ کې نړۍ ته راغی. په نهم نیکه کې د نسب لړۍ حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته رسیږي. د بعثت په ژم کال د اسلام په مبارک دین مشرف شوی. کله چې د اسلام راوړي خپل مسلمانې دلې ښکارا او اعلان کړه او هم د هجرت پر مهال په ښکارا اعلان وکړي چې هجرت کوي که څوک ورسره حساب لري او یا غواړي چې زوی یتیم او میرمنې بی خاوند شي زما پسدي راسی. دا د د جرأت او د زړورتیا ښکارندوی کوي. د هغه ترڅنګ حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره په ټولو غزاګانو کې ګډون کړی وو او له حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره یې له هیڅ ډول مرستې څخه ځان نه دی سپمولی. لومړی خلیفہ وو چې په ټولو کارونو کې له هغه څخه مشوره اخسته. کله چې لومړی خلیفہ ناروغ سو له صحابو سره یې مشوره کوله. رازو د هغه څخه وروسته فتوحات د مسلمانانو د دویم خلیفہ د خلافت دوره یو روشانه او لبریاو ډکه دوره و. د نظم، انصاف او عدل مخی د اسلام په تاریخ کې ساری نه لري. هغه بریاوی چې د امیر المؤمنین د حضرت ابو عمر فاروق رضی الله عنه د خلافت په لس کلنه دوره کې ترلاسه شي د امویانو او عباسیانو د دورې له ټولو بریاو سره برابر دي. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه فتوحات په ختیز کې تر ترکستان او خراسان په او په لویدیز کې تر لیبیا، په سویل کې تر سودان او په شمال کې د شام او تور سمندر کې تر تروریستی پولو پوری ورسیدی. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د نهاوند او قادسیه د جګړې په پایله کې د فارسی امپراتوری لمنځه یوړه او فارس یا ایران خلق یې د اسلام په دین مشرف کړ. رازو هغه کوم کارونه وه چې عمر فاروق رضی الله عنه په خپل وخت کې ترسره کړ؟ د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د خلافت پر مهال د بصرې او کوفې ښارونه ودان سول او ډیره پراختیا ترلاسه کړه. پلونه جوړ سوه، کالانونه، نهرونه وایستل سوه، منظمې عسکري ډلې رامنځته سوې، د بیت المال منظم سو او له اسلامي امارات د هر ولایت لپاره والی وټاکل سو. د ښځینو او بېوسو څخه مالیات په هغه وخت کې هم نه اخیستل کېدله. د عمر فاروق رضی الله عنه مړینه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه له لس کالو او پنځو میاشتو خلافت وروسته د هجرت د درویشت هجری کال د ذوالحجې په اوویشتمه نیټه د مجوسي ابو لولو له لوري په شهادت ورسېدی. د هغه د خلافت دوره د بریاو، نظم، عدل، انصاف، برابري، سوکالي او د ژوندانه د اسانتیاو د تامین له پلوه د اسلام په تاریخ کې یو روښانه دوره وه. بلخ دا چې حضرت عثمان رضی الله عنه د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په اړه داسې وایي چې حضرت عمر رضی الله عنه سخت ګیره دی، خو زموږ په منځ کې د خلافت لپاره ور بل څوک شتون نه لري. یعنی یوازې دا نه چې دی څومره سخت ګیره و او ټینګار یې کوي، د هغه تر څنګ د یو ډیر ښه مشر، خاکساره او زرور انسان هم و.
په درس کې پر دې پوه شو چې د عمر فاروق د خلافت په مهال د د خلافت تر لاندې سیمې څه ناڅه آرامه وي او همدا ثبات او آرامي د دې لامل شو چې حکومتي تشکیلات منظم او خلکو ته د خدمتونو وړاندې کول هم ډېر شي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
مننه چې له ازادي رادیو څخه درسي ساعت ته واګي است. دی ولسم ټولګي په تاریخ کې نن هند په نوې پیړۍ کې بیانېږي. په دې درس کې به خونکې مخته په هند کې د قدرت جوړښت بیان کړي، په دوام به د بابوریانو د واکمنۍ څرنګوالی مطالعه شي او په دې به پوه شو چې د ختیځ هند کمپنۍ په هند کې خپل نفوذ او قدرت څنګه پراخ کړ. خونکې همدغه پوښتنو ته ځواب ورکوي.
په دې درس کې به موږ د هند په باره کې پوه شو چې په هند کې بابریانو څه ډول حکومت رامنځته کړی و، دوی په کوم ډول باندې پر هند کې حکومت کاوه، د دوی د واکمنۍ په دوران کې هغه کوم ځایناستي و چې واک ته رسېدل، او همدارنګه د هند په باره کې به پوه شو چې هند د نړۍ د نورو هیوادونو سره څنګه اړیکې درلودلې. لمړی راځو د بابریانو یا هم ګورګانیانو په باره کې لنډ معلومات حاصلوو. لمړنی کس چې په هندوستان کې د بابریانو د لړۍ بنسټ یې شو هغه ظهیر الدین محمد بابر وو. د ده نسب و تیمور ته رسیږي، دی په خپله د تیمور په خپله په مغلو پورې اړه لري، او په همدې دلیل باندې تاریخ پوهانو له دې څخه سرچینه اخلي چې بابریان د هند د ګورګانیانو او یا هم مغولو په نامه هم یادیږي. د دې ترڅنګ ویلای شو چې بابر واک غوښتونکی شخص و، او وروسته د افغانستان د ځینو سیمو د نیولو څخه د اراده وکړله چې د هندوستان ځینې سیمې او یا هم هندوستان به هم نیسي. نو د خپل کوششونه شروع کړل او 15,000 یرغلونه وکړل چې بیا وروسته په ډیلی کې د په دې توانیږي چې د هغه وخت هغه ډیلی بچا ته ماته ورکړي او نور ډیلی ونیسي. د دې دغه دوره یا د واکمنۍ دغه لړۍ 101 کال وغځیدل، او د دې ترڅنګ شپږ لویو ګورګانی یا هم ویلس بابری پادشاهانو په هند کې حکومت وکړي. بابر یواز دانه چې وګښتن کې وو او د زینو سیمو د نیول لپاره اراده درلودل او د هغه نیول کې کوشش کوي. د هغه ترڅنګ بابر با تدبیر پو او زړور سړی هم وو. د دې سره سره په هندوستان کې چې ژوند یې کوي بیا هم دته هغه سیمې چې په افغانستان کې نیولې وې لکه کابل او نورې سیمې دته ډېر ګران وو، یعنی د کابل ولایت دته ګران وو. بابر مخکې لمړنی څخه کله چې دی مړ کېږي دی خپل وصیت کوي چې د قبر به د کابل په باغ کې یا باغونو څخه په یوه کې ښخ کېږي. چې وروسته له څلور کلنۍ پاچاهي څخه وروسته دی په 29 کلنۍ په عمر مړ کېږي او د ده مړې له هندوستان څخه بیرته و کابل ته راانتقالېږي. او په هغه باغ کې چې د ده خوښ وو او همیشه بې خوښوي هلته ښخ کېږي. د بابر زایناس هغه وخت چې بابر مړ کېږي او د ده پر ځای د ده زوی واک ته رسېږي، د ده زوی نوم همایون و. همایون هم هوشیار او فرهنګي او پوه کس و، خو د پلار په څیر نه و، یعنی هغسې پوځي پوهه یې نه درلودله. او همایون لس کاله په هند کې حکومت کوي. په همدغه وخت کې بیا په 1415 میلادي کال کې د شیرشاه سوري په نامه یو تکړه افغان چې کله ویني چې همایون په حکومت یې په هند کې ګډوډ دی او اوضاع یې سمه نه ده، نو دوی د هغه د دې حالت څخه ګټه اخلي او د همایون پر ځواکونو باندې حمله کوي چې په پایله کې د همایون ځواکونه ماته خوري او په دې توګه افغانان یو ځل بیا په هند کې واکمنۍ ته رسېږي. همایون چې کله خپله واکمني د لاسه ورکوي او شیرشاه سوري په دې باندې بریالی کېږي چې د ده څخه واک واخلي او خپله ځان واکمن جوړ کړي، نو بیا شیرشاه سوري د هغه ځای څخه د هند د پرېښودلو اراده کوي او د ایران صفوي دربار ته ځان رسوي. هلته ځي. نو په دې وخت کې چې شیرشاه 14 کاله واکمني څخه وروسته د شیرشاه مړینه د ده لپاره یو بل فرصت جوړېږي تر څو د دغه ګډوډې وضع څخه استفاده وکړي او د صفوي حکومت په مرسته باندې یو ځل بیا د دویم ځل لپاره د هندوستان پر تخت باندې پاتې شي. نور نو بیا دلته د افغانانو د واکمنۍ دوره هم ختمیږي. د همایون لمړنی څخه وروسته د همایون دوم ځل واکمني ډېر دوام نه کوي. د شپږو میاشتو څخه وروسته د نور مړ کېږي چې وروسته بیا د ده زوی جلال الدین محمد اکبر د هند پاچا جوړېږي. او دی جلال الدین محمد اکبر دی یو ډېر زړور سړی و، همدارنګه یو تکړه او هوښیار سردار و. د یو بل هوښیار وزیر هم درلودی چې ابوالفضل علامی په مرسته د هغه د هیواد ټولې چارې منظمولې او ترتیبولې. دوی د خپلو خلکو سره ډېر خواخوږي وو، د هغوی د اسانتیاو لپاره یې ډېرې هڅې کولې. او اکبر د هندي کورنیو خواخوږي زیات و، همدارنګه د جزیې قانون لغوه کړي. بیا وروسته د راجپوتی هندوی سره واده کوي او د اکبر د یو پوځي سردار په توګه د تلپاتې پوځ په جوړولو سره د خپل حکومت بنسټ لاس واکمن کوي. نوموړی وتوانېدی چې د بنګال، کشمیر او سند حکومتونه هم لاندې کړي. اکبر پاچاهي په پای کې په 1414 قمري کې او یا هم په 1415 میلادي کال کې له 500 کلونو پاچاهي وروسته مړ کېږي. د جلال الدین محمد اکبر لمړنی وروسته بیا د زوی جهانگیر واک ته رسېږي. د اکبر بچا څخه وروسته د زوی چې د جهانگیر په نامه او له راجپوتی مور څخه زیږېدلې و د هندوستان پاچا جوړېږي. دی تر یو حده پورې د خپل پلار هغه اصلاحات چې راوستلي وو هغه ته دوام ورکوي. او خو د ده په زمانه کې د انګریزیانو یو بل کار دا چې د انګریزیانو سره دی د سوداګرۍ کولو اجازه ورکوي او انګلیزان دې ته پروژې چې راسي تر څو دې سره سوداګري وکړي او په دې بهانه باندې انګلیزانو هم په هندوستان کې نفوذ کوي او همدارنګ دې په زمانه کې د ایران پادشاه شاه عباس صفوي هم په کندهار یلغلونه کړي وو. کله چې دغه شاه عباس صفوي په کندهار باندې یرغل کوي او د کندهار کې چې هغه وخت حکم کوونکی و د هند له پوځي مرستې څخه ناهیلی شوه، نو په دې وخت کې کندهار بیا یو ځل صفوي ایران ته پاتې کیږي.
د ختیز هند کمپنۍ د نفوذ د څرنګوالي په باب مو دا ولوستل چې کله جهانگیر په هند کې پادشاهي ته رسیږي نو په دې وخت کې د یادې کمپنۍ عناصر د سوداګرۍ په پلمه هلته خپل نفوذ پراخوي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د درسي ساعت په وروستۍ برخه کې هم د دولسم ټولګي تاریخ بیانېږي. د جغرافي په درسونو کې موږ د ایران د جغرافیایي موقعیت په باب ولوستل. نن به د ایران د تاریخ یو پاڼه راوړو. د ایران د تاریخ په برخه کې لومړی د دغه هیواد فرهنګي مسایلو ته یو لنډه کتنه کیږي. دوام به د پهلوی حاکمیت بیان شي او دا بولولو چې په ایران کې انقلاب څنګه رامنځته شو.
د نن ورځې په درس کې به موږ د ایران اسلامي جمهوریت د پهلوی دورې د قدرت د مهمو پیښو او د اسلام د اسلامي انقلاب د لاملونو په هکله معلومات حاصل کو. لومړی راځو په دغه دوران کې د ایران اقتصادي، سیاسي، فرهنګي او ټولنیز حالت د کجری دورې په پیل کې سډولو په بحثو کو. د کجری دورې په پیل کې د ایران اقتصادي، سیاسي او فرهنګي حالت مخ په وړاندې روان و چې د یو لړ تحولاتو او بدلونونو لپاره په ایران کې لار پرانستل. په ایران کې د وروستنیو کلونو پیښې له دوو خواوو کورنۍ او بهرني حالاتو څخه متاثر و. په بهرني برخه کې باید وویل شو چې هغه دوه هیوادونه یا هغه لوی هیوادونه چې عبارت له روس او انګلیس څخه و د ایران پر اقتصادي، سیاسي او فرهنګي حالت باندې زیات اغیزه کړې وه او د کاجاري دورې د ایران اقتصاد توان یې مخ پر کمزورتیا روان کړی و. اقتصادي وضعیت په همدې خطر لمنځه تلله او خرابېدله ورځ تر بلې، ځکه چې دوی له نړیوالو سره په اقتصادي برخه کې سیالي نه سوی کولای. پر دوی باندې هغه بندیزونه د دې لامل سوه چې د دوی هغه کسبکاران او ماهر کسان چې دوی په هیواد کې درلودله خپل کسب په کراره کراره سره پرېږدي او بیکاره پاتې سي، ځکه د دوی تولیدات یوازې په خپل هیواد کې سوداګري درلودله. نور دی نسوی کولای چې له بهرنیو سره سوداګري وکړي او دغه یوازنی لامل چې د دې اقتصاد ته غټ تاوان رسولی. د هغه څخه وروسته زیات پاسونونه رامنځته کیږي. پاسونونه کیږي تر لومړی نړیوالې جګړې وروسته په ایران کې سیاسي، اقتصادي او اداري ګډوډۍ په روسیه کې سوسیالتي نظام راتګ او ګاونډي هیوادونو ته د خبرویشتون په ایران کې د حاکمه وضع څخه د بیلابیلو پاسونونو رامنځته کېدل یو ښه دلیل ویلی سو. او د ملت سرتاسری ناخوشي، ځکه ملت په دې باندې نو کانی او د نه خوشول چې د یو هیواد په شاوخوا کې د سوداګری لارې بندې وي. د ټول هغه سو چې د کب د میاشتې درېمې نیټې د کودتا لپاره یې لاره برابره کړه او د دې کودتا مشر رضا خان و. رضا خان په لومړي سر کې په ایران کې د دفاع وزیر و، بیا د هغه څخه وروسته د پوځي قواو مشر و دنده ور په غاړه کیږي. رضا خان د شاه په غیب کې په اروپا کې اوسېده چې په اروپا کې اوسېدی، خپله ځواکمني ورځ په ورځ یې ټینګول او کوشش او هڅه یوازې دا وه چې په پراخو تبلیغاتو سره دا وشي چې احمدشاه د هیواد د برخلیک په اړه کوم پروان نه لري. د رضا خان د واکمنۍ په دوره کې هغه مهمې کړنې چې د ترسره کړې، لومړی د منظم پوځ جوړول و، د ښارونو جوړول، د املاکو ادارې رامنځته کول، د ریل ګاډي پټلۍ جوړول، د محکمو جوړېدل، ټولنیز اصلاحات راوستل، دا هغه له مخکښ او مهمو کارونو څخه و د رضا خان و. د دې وروسته محمد رضا شاه پهلوي واک ته رسیږي. محمد رضا شاه پهلوي د رضا شاه پهلوي زوی او د پهلوي کورنۍ دویم بچا و. هغه په 1298 لمریز کال کې په تهران کې زیږیدلې، لومړی زده کړې په پوځي ښوونځي کې او لوړې زده کړې په سویس کې بشپړې کړلې. رضو د محمد رضا شاه پهلوي د سلطنت له مهمو کارو څخه ځان خبرو. تر ټولو مهم کار یې د ایران د نفتو ملي کول و او د ډاکټر محمد مصدق په مشرۍ ترسره سو دغه کار. د هغه تر څنګ د نور مهم کارونه هم ترسره کړل په ایران کې، چې عبارت له د ملګرو ملتونو د ټولنې سره د ایران اسلامي جمهوریت یو ځای والی و، او د هغه تر څنګ د لومړي ځل لپاره د تلویزیونونو د سکا رامنځته کول، د مرکزي بانک جوړول، د نالوستو پر وړاندې مبارزه، د سنا او شورا په مجلسونو کې د ښځو د انتخاب حق او د لویو سړکونو جوړول، د دې تر څنګ د نور کارونه هم د ایران لپاره وکړل. خو په دې لوست کې موږ یوازې هغه مهم کارونه هم دغه درته بیان کړل.
د رضا شاه د کورنۍ د پاچاهۍ په سلسله کې پر دې پوښو چې محمد رضا شاه د کورنۍ اقتصاد په برخه کې د ایران نفت ملي کړل او په بهرني سیاست کې هم دا وکړل چې ایران یې د ملګرو ملتونو له ټولنې سره یو ځای کړ.
له آزادۍ رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونې د خبرونې مهالويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
درنو زده کوونکو، د نننی درسي ساعت په پای کې مو لستا سو غوښتنه دادا چې د ښوونکي له لوري بیان شوی درسونه یو ځل بیا د کتاب لمخې ولولي او پښتنو ته ځوابونه ومومي. تر بل خبرونې مو په خدای سپارم. خورز
تاسې دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسې یا تاسې د کورنۍ لغړی سره پز دکړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
تعلیم خپل راز د صداقت دے خودی دا هم حیا دا هم مفهوم د شرافت دے خودی دا هم حیا دا هم مفهوم د شرافت دے خودی دا هم حیا دا هم مفهوم د شرافت دے دا امن زمانہ سیالی تعلیم کی خوشحالی دا